پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادي رادیو قدر منو اوریدونکو السلام علیکم. په دې غرمنی خبری خبرونه کې مو زه نوری است نوری هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې وسلوالو طالبانو د تخار په مرکز طالقان بریدونو ته زور ورکړی.
تېره ورځ هم د ښار لویدیځه برخه د شدیدو جګړو شاهد وه.
د افغانستان د جمهوري ریاست د ستراتیژیکو او عامه اړیکو د ادارې مشر وحید عمروی طالبانو ښایي په جګړه کې تکتیکي پرمختګ کړی وي، خو هغه تلپاتې نه دی.
امروزه تاسیسات عامه به آتش کشیده میشه.
د وسلوالو طالبانو لخوا د کونړ نړۍ او اسدآباد ته د غځېدلې لارې بندېدو د دې ولسوالیو پر اوسېدونکو سربېره د نورستان برګ مټال او کامدېش ولسوالیو خلکو ته هم ستونزې راولاړې کړې دي.
خوراکي مواد نشته دی. پرون زمونږ یو مریض چې هماغه کیمرا وړ ولایت په روغتون کې دلته سا ورکړله.
په اروزګان کې پر جګړو سربېره مرکز ترین کوټ کې د خیرو کاري سیمه کې د یو ښاري ماستر پلان د تطبیق چارې روانې دي. خو د دې سیمې اوسېدونکو وایي خپل کورونه یې له لاسه ورکړي دي.
کور را ته ونننوي په دغه څلور لک روپۍ ما دا سره رانیولې د شهیدانو روپۍ پر وکړې وي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو 15 دقیقې بحث مه هیروي. دا بحث هم په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پر فعالیتونو را څرخي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. احمد تکل دا خبرونه چمتو کړي دي.
السلام علیکم. افغان چارواکي وایي پر طالقان ښار د طالبانو بریدې په شا تمبولی. د ولسمشر غنی او نژدې سلاکار مني چې طالبانو تکتیکي پرمختګ کړی، خو وایي دا پرمختګ تلپاتې نه دی. او د ایتالیا ملي لوبډله نن د اروپایي ملتونو له کپ سره کور ته ستنه شوه. بشپړ خبرونه. افغان چارواکي وایي د تخار ولایت پر مرکز طالقان ښار د طالبانو پرونی بریدې په شا تمبولی دی. د تخار والي عبدالله قرلق د دې حملو د شنډولو خبر ورکړی او ویلی دی چې په دې جګړه کې 55 طالبان وژل شوي او 90 تنه نور ټپیان دي. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال وایي چې د طالقان په څنډو کې اوس هم د دواړو خواوو ترمنځ جګړه روانه ده.
جګړه د ښار څنډو ته رسېدلې ده. تېره ورځ هم د ښار لویدیځه برخه د شدیدو جګړو شاهد وه. د تخار امنیتي چارواکي وایي چې د لویدیځو لوري ته دوی عملیات هم پیل کړی دی او ځینې سیمې هم د وسلوالو طالبانو له وجود څخه پاکې کړي دي.
د افغانستان دفاع وزارت هم ویلي چې د طالقان ښار په څنډو کې د طالبانو پر مورچو په هوایي حملو کې د ډلې ته زیات زیانونه اوښتي دي. افغان حکومت او طالبان تل یو بل ته د درنو تلفاتو د اړولو ادعاوی کوي، خو د هغو تاییدول ګران کار دی ځکه رسنۍ د جګړو سیمو ته لاسرسی نه لري. د کاپیسا امنیه قمندانې ادعا کوي چې 40 تنه وسلول طالبان د افغان ځواکونو په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې وژل شوي دي. د امنیه قمندانۍ وایاند عبدالشایق شورش ازادۍ راډیو ته ویل دا طالبان تېره شپه په تګاب ولسوالۍ کې ووژل شول. د طالبانو یو ویان د ملي امنیت سفریا او قطع په تګاب کې د ښځو په ګډون د څلورو ملکي وګړو په وژنه تورنه کړې ده. زبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی چې دولتي ځواکونو تېره شپه د څو کورونو دروازې ماتې کړې او څلور کسان یې له ځان سره بوتلل، خو ښاغلی شورش وایي چې ملکي وګړو ته زیان نه دی اوښتی. په همدې حال کې د افغانستان د جمهوري ریاست د ستراتیژیکو او عامه اړیکو د ادارې مشر وحید عمر نن وویل طالبانو ښایي په جګړه کې تکتیکي پرمختګ کړی وي، خو دی وایي هغه تلپاتې نه دی. ښاغلی عمر نن په یوه خبري غونډه کې وویل طالبان پر افغانستان تپل شوی جګړه پر مخ بیایي او داسې اعمال ترسره کوي چې په نړۍ کې ساری نه دی لیدل شوی. وحید عمر دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په ټول افغانستان کې درنو جګړو زور اخیستی او په وروستیو څو اونیو کې طالبانو له دولتي ځواکونو څخه پراخې سیمې نیولې دي. ازادي راډیو خبرونه اوري. د نایجیریا په جنوب لویدیځ کې د وسلوالو شخړې په نتیجه کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي چې 40 تنه وسلوال برید کوونکي دي. چارواکي وایي دغه وسلول شخړه د مالی پولی ته څیرمه شوې ده. د نایجیریا دفاع وزارت پرون وویل په وسلو سنبالو شاوخوا سلو تروریستانو چې پر موټر سایکلونو سپاره وو ماسپښین مهال پر چوما بانګو کلی حمله وکړه. وزارت وایي دفاعي او امنیتي ځواکونو په چټک اقدام سره وتوانېدل چې حمله شنډه کړي او دښمن ته درنه مرګ ژوبله واړوي. چوما بانګو په تیره بیرې سیمه کې هغه کلی دی چې د مالی سرحد ته څیرمه پروت دی او وخت نا وخت افراطي وسلوالې ډلې حملې پرې کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو په فلوریدا ایالت کې د څلورو نورو جسدونو په موندل کېدو سره د یوې دنګې ودانۍ د نړېدو په پیښه کې د مړو شمیر نوي کسانو ته لوړ شو. په فلوریدا کې د میامی ډډ سیمې ښاروالۍ دانیل لیوین کاوا وویل تر اوسه د موندل شویو مړو له ډلې د یو اویا تنو هویت معلوم شوی او کورنیو ته یې خبر ورکړل شوی دی. د جون په 24مه د دې 12 پولیس ودانۍ د یوې برخې تر نړېدو وروسته له هم 1.5 کسان د تری تم شویو کسانو په فهرست کې دي. تر اوسه د ودانۍ د نړېدو علت نه دی معلوم شوی. او د ایتالیا د فوټبال لوبډله نن د اروپایي ملتونو له جام سره کور ته ستنه شوه. ایټالوي لوبغاړي پرون کې له تاوده هرکلی سره مخامخ شول. ایتالیا برایش په د اروپایي ملتونو د جام په پایلوبه کې انګلستان ته په پینالټي شوټونو کې ماتې ورکړه او دا جام یې وګاټه. بلخوا د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن له بیګانۍ لوبې وروسته د انګلند د لوبډلې پر غړو د نژاد پالنې بریدونه وغندل. جانسن پر ټویټر ولیکل انګلیسي لوبغاړي باید د اتلانو په څیر وستایل شي نه دا چې پر ټولنیزو شبکو په نژاد پالونکو تبصرو وغندل شي. دا خبرونه
له احمد کلنا مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. د غرض په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د جاپان توکیو ښار چې ټاکلې د اولمپیک د دوبنیو لوبو کوربه توب وکړي سر له نن ورځې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بیړنۍ وضعیت اعلان کړی دی. خو لومړی به لاړ شو تخار ته چې پر مرکز تعلقانو وسلوالو طالبانو بیا بریدونو ته زور ورکړی. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د تخار والي ویلي چې د دې حملو د حملې شنډې کړې دي او وسلوالو طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله اړولې ده. له سیمې د ازادي راډیو خبریال همدا شېبه راسره وصل دی. خبرونه ته ښه راغلاست. راته ووایه چې اوس په سیمه کې وضعیت څه ډول دی؟
مننه. زه سلامونه تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. څنګه چې په جریان کې له څو ورځو راهیسې تخار ولایت د ښار نږدې سنډې د وسلوالو طالبانو او د دولتي ځواکونو ترمنځ د درنې جګړې شاهد دي. د سیمه ییزو چارواکو په وینا چې تېره ورځ وسلوالو طالبانو د تخار ښار لودیز لوري ته د چمچجار سرایسنګ قراپرچو په سیمه کې ډېرې شدیدې حملې ترسره کړې چې غوښتل پرمختګ وکړي. خو د چارواکو په وینا چې دغه د طالبانو بریدونه د افغان ځواکونو له لوري په شاو تمبول سول او دوی دغه د تخار امنیتي چارواکي دا کوي چې ګڼې سیمې هم دوی د طالبانو له وجود څخه پاکې کړې دي. خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي.
تخار والی ویلی دی چې په دغه بریدونو کې یعنی پر وسلوالو طالبانو له هوایی ځواک څخه هم استفاده کړې ده. آیا تاسو هلته چې سیمه له نږدې ګورئ هوایی ځواک هم په دغو حملو په شا شنډولو کې ښکېلو؟
بله. او له څو ورځو راهیسې د تخار او د کندوز په فضا کې جنګي الوتکې پروازونه کوي چې دوی غواړي د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. کومو سیمو کې چې هلته د وسلوالو طالبانو سنګرونه وي هغه بمبارد کړي. د تخار امنیتي چارواکي وایي چې د امنیتي د افغان هوایي ځواکونه د طالبانو په شاتمبولو کې ډېر مهم رول لوبولی شي.
مننه کور ودان بیا هم د جګړې د افغانستان پر امنیتي وضعیت کې تم کیږي. د افغانستان د جمهوری ریاست د استراتیجیکو عوامه اړیکو سلاکار وحید عمر بیا وی طالبان خای په جګړه کې تکتیکی پرمختګ کړی وي خو هغه تل پاتې نه دی. نو موري نن په کابل کې په یوه غونډه کې وویل طالبان پر افغانستان تپل شوی جګړه مخته وړي او داسې اعمال هم سرته رسوي چې د ده په وینا په نړۍ کې ساری نه لیدل کیږي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
د جمهور رئیس غنی سلاکار او د ستراتیژیکو او اماډیکو ادارې مشر ورستر بلې په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښنه ښیي. وحید عمر وایي پر افغانانو تپل شوې جګړه په داسې ډول مخته وړل کیږي چې هیڅ ډول اصول او نړیوال قوانین پکې نه مراعات کیږي. ښاغلی عمر چې نن د حکومت د رسنیو او اطلاعاتو مرکز کې رسنیو ته خبرې کولې طالبان تورن کړل چې په افغانستان کې د ورانې داسې کارونه کوي چې په نړۍ کې ساری نه لیدل کیږي.
هر ورځ بدبختانه ښوونځي سوځول کیږي، هر ورځ عامه تاسیساتو ته اور اچول کیږي، هر ورځ په هغو سیمو کې چې د دښمن په ولکه کې دي او د ګواښ وسی رسیږي پر خلکو محدودیتونه زیاتیږي.
د جمهوری ریاست د ستراتیژیکو او عامه اړیکو ادارې مشر که څه هم مني چې طالبانو په یو شمېر برخو کې تاکتیکي پرمختګ کړی خو زیاتوي د ډلې په ستراتیژیک ډول ماتې خوړلې. طالبانو بیا د ښاغلي عمر د نویو څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې خو تېره اونۍ یوې اعلامیې کې پر ملکیانو او عامه شتمنیو بریدونه وغندل. که څه هم ښاغلی عمر د طالبانو د ماتې خبره کوي خو بلخوا د امریکا د مخکنی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت پخوانی سلاکار میک ماستر د افغانستان په وضعیت اندېښنه ښیي او وایي د سقوط احتمال مخ په ډېرېدو دی. خغلی ماستر په خپل ټویټر پاڼه لیکلی تیری افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه لا هم روحیه لري خو ځانګړي ځواکونه او کمانډویان له جګړې ستړي بریخي. مک ماستر زیاتوي طالبان مشر هڅه وکړي چې کابل او نور ښارونه تر محاصرې لاندې راولي. د هغه له قوله دا ډله د ګواښ او وژنو کار اخلي او هڅه کوي په دې ډول نږدې او مهمې ولسوالۍ ونیسي. خو افغان حکومت بیا وایي ژر به له طالبانو هغه سیمې بیرته ونیسي چې دې ډلې وروستیو کې تر کنټرول لاندې راوستي. خو د جګړې په دې سخت وضعیت کې د سولې لپاره هم هڅې روانې دي. افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد دوحه کې دی او تمره چې د دواړو لویو له ملکچي پلاویو سره وګوري. هغه بیا طالبان وایي د شیر محمد عباس ستانکزي په مشرۍ د ترکمنستان پلازمینې اشقآباد ته پلاوی رسېدلی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي د پلاوی د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سره کتلي او په سیاسي او اقتصادي موضوعاتو سره غږېدلی دي.
نن یې د نوموړي هېواد د بهرنیو چارو وزارت له معاون سره ناسته درلوده. په ناسته کې د اړوند سیاسي اقتصادي او امنیتي موضوعاتو په اړه مفصل بحثونه ترسره شول.
د سولې دا ډول هڅې له افغانستانه د بهرنیو عسکرو د وتلو بهیر سره یو ځای روانې دي. تازه استرالیا اعلان کړی چې افغانستان کې خپل شل کلن ماموریت پای ته رسولی. خو د دې هېواد د دفاع وزیر پیټر ډاټن دا هم ویلي که چیرې اړتیا شوه بیا ځلی بیا افغانستان ته خپل سرتیري واستوي. استرالیا افغانستان کې 1500 عسکر لرل چې وروسته یو کې شمیر اتیا تنو ته راکم شوی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
او سم په مخ لري اقتصادي خبرونه ته
په بدخشان ولایت کې د سرشهر اوبو کانال د جوړېدو چارې نن پیل شوې. د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې ویان نظام الدین خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل د دې پروژې په پلي کېدو سره به 540 هکتار کرنیز ځمکه خړوب شي. ښاغلی خپلواک که څه هم د دې پروژې د ټولیز لګښت په اړه څه ونه ویل خو زیاته یې کړه د سرشهر کانال بیرغونې پروژه د اوبو چارو د تنظیم ملي ادارې لخوا د آسیا پراختیایي بانک او اروپایي ټولنې په مالي مرسته د بدخشان ولایت په بهارک ولسوالۍ کې تطبیقېږي. داری د معلوماتو لمخې د یادې پروژې مخه د اوبو مدیریت او کرنیز زمکو زیاتونه ده چې په تطبیق سره به په بدخشان ولایت کې یو شمېر خلکو ته د کار زمينه هم برابر شي. په ننګرهار ولایت کې د شاتو 300 روزونکو سره د کاري اړوندو وسایلو مرسته وشوه. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت په دامرست ننسي شمه د دې ولایت په 213 کې د شاتو مچوي پالونکو سره وشوه. د دې وزارت بیان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل په دغه مرسته شوې او توکو کې مون د درملو شیندلو پمپ، خوراکا، بشکی، د شاتو ټولولو پنجي، درې سایز بوتلونه، د لوګي پمپ، خولی د ملکو د لیکدونې قفسچې د پیوندی ملکو د تولید حجرې او نور اړوند توکي شامل دي. د خاغلو رستمی په خبره په ننګرهار کې د شاتو مچیو نږدې شپږ سوه یو واړه فارمونه شته چې تر پنځه څلوېښت زره د شاتو کورنۍ پکې روزل کیږي او له دغو کورنیو یوازې سږ کال پنځه سوه پنځوس ټنه شات ترلاسه شوي دي. د دې وزارت د معلوماتو پر بنسټ د ننګرهار د شاتو مچیو په فارمونو کې له دوه ویشت تر دېرش ډوله د شاتو مچۍ شته او په دغه فارمونو کې نږدې دوه زره ښځینه او نارینه ته د کار زمینه هم برابره شوې. او نن د کابل په شاداده سرای کې افغانۍ د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر اتیا افغانۍ پنځه اتیا پوله، یو ایرو څلور نوي افغانۍ اتیا پوله، یو انګلیسي پونډ یو سل نهه افغانۍ پنځوس پوله، یو سعودي ریال یو ویشت افغانۍ لس پوله، زر ایراني تومان درې افغانۍ پنځه ویشت پوله، زر هندي روپۍ یولس سوه افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ پنځه سوه یو افغانۍ.
اقتصادي خبرونه ملازدي رډو واوریدل. اوسمي ونړیواله موضوع د جاپان د توکیو ښار چې ټاکل شوی د المپیک د دوبنیو لوبو کوربتوب وکړي، سره له نن ورځې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بیړنی وضعیت اعلان کړی. دغه بیړنی وضعیت داسې مهال اعلانېږي چې په جاپان کې په دې وروستیو کې د کورونا مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. نور به له اجمل ان واورو چې په سټډیو کې راسره دی. مهرباني.
مننه نور صاحب. د المپیک د دوبنیو لوبو تنظیمونکو تیره اونۍ وویل د دې لوبو له ټولو لوبغالو به نندارچیان منوي. بهرني نندارچیانو ته لا د مخه ویل شوي و چې د توکیو د المپیک په سیالیو کې به لوبغالو کې نندارې ته نشي کېناستلی. د جاپان د کابینې عمومي منشي د یک شنبه په ورځ وویل موږ له خلکو غواړو چې له کورونو څخه دې د لوبغاړو ملاتړ وکړي. په توکیو کې د المپیک دوبنۍ لوبې د جولای له درویشتمې نیټې پیلېږي او د اګست تر اتمې نیټې پورې دوام کوي. په توکیو ښار کې دا څلورم ځل دی چې د کووېډ نولس د خپرېدو د مخنیوي په وړاندې بیړنی حالت اعلانېږي او روسیه هغه یې د اګست تر دوه ویشتمې نیټې دوام کوي. په نړۍ کې د ټینس مخکښ سربیایي لوبغاړي نوواک دیوکویچ ویلي د المپیک د لوبو د سنبالګرانو له دې پرېکړې وروسته چې نندارچیانو ته اجازه نه ورکوي د توکیو د المپیک په سیالیو کې د ګډون په برخه کې دوه زړی دی. جاپان د ځینو نورو هیوادونو په څیر کرونا سخت نه دی ځپلی، خو دې هیواد نږدې اته سوه پنځلس نیم زره د کووېډ نولس پیښې ثبت کړي او تر پنځلس زرو زیاتې مړینې د همدې وایرس له کبله ثبت کړي دي. په توکیو کې د کووېډ نولس پیښو کې وروستی زیاتوالی اندېښمنوونکی ځکه دی چې په دې هیواد کې د کرونا پر ضد د واکسینو پایل سلو او په رسولو کې ځینې خنډونه وو. تر اوسه پورې د جاپان د وګړو یوازې په سلو کې اته ویشت تنو د کرونا ضد واکسینو لږ تر لږه وستن کړي. په عین حال کې استرالیا په خپل لوی ښار سیدنی کې ټولبند غځولی. دغلته د کرونا وایرس ډلټا بڼه خپره شوې او چارواکي اندېښمن دي چې ښایي د کرونا مثبتې پیښې به په چټکۍ زیاتې شي. که څه هم په سیدنی کې دوه اونۍ مخکې ټولبند اعلان شوی، خو د کرونا په نوو پیښو کې پرله پسې زیاتوالی ثبتېږي. اخوا د امریکا په متحده ایالاتونو کې د واکسینو د فایزر کمپنۍ ویلي دوی پلان لري چې د دوشنبه په ورځ د امریکا د روغتیا له لوړ پوړو چارواکو سره د درمل جوړونکي د فابریکې پر هغې غوښتنې وغږیږي چې وایي خلکو ته دې واکسینو د دریم دوز ورکولو اجازه ورکړي. د جمهور رئیس بایډن لوړ پوړي طبي سلاحکار تایید کړي چې دا په عمومي توګه قانع کوونکي او ممکنه ده چې ښایي وروسته به د کرونا د واکسینو د اغېز د پیاوړتیا لپاره دریم ځلي واکسینو ته اړتیا پیښه شي. د امریکا د کرونا وایرس لوړ پوړي متخصص انټونی فاوچي ویلي دي د حکومت لپاره دا ډیر وختي دی چې د دریم دوز واکسینو سپارښتنه وکړي، خو موږ احتمال نه ردو. دا مهال د امریکا د وګړو په سلو کې اته څلوېښت تنه بشپړ واکسین شوي دي، یعنی د کرونا واکسینو لږ تر لږه دوه تنه یې لګولي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کونړ نړۍ او اسدآباد ته د غځېدلې لارې بندېدو د دې ولسوالیو پر اوسېدونکو سره بېره د غرض د نورستان برګ مټال او کامدېش ولسوالیو خلکو ته هم ستونزې راولړې کړې دي. ویل کېږي له یوې میاشتې راهیسې وسله والو طالبانو دغه لاره بنده کړې، خو سیمه ییز چارواکي وایي په دې موده کې امنیتي ځواکونو هڅې وکړې چې په لاره کې ماینونه لاره نه ښخ شوي ماینونه او نورې موانع لرې کړي، خو تر اوسه پورې نه دي بریالي شوي. نور په دې راپور کې
پنځوس کلن شیر محمد د غازی آباد ولسوالۍ د نشګام اوسیدونکی دی. وایي میشت پوره کیږي چې د دوی په سیمه وسلوالو طالبانو لاره بنده کړې او خلک یې ستونزو سره مخ کړي دي.
خوراکي مواد نشته دی، د مریض انتقال ډېر په مشکلاتو باندې کیږي. حتی دا چې پرون زمونږ یو مریض هماغز مریض حالات کې مراوړ ولایت ته، ولایت په روغتون کې دلته سا ورکړل او بیرته د انتقال دغه هم ډېر مشکلات سره مخ شو.
شیر علي غازی آباد د حاجي آباد کلي اوسیدونکی.
پنځه ویشت کلن نیک محمد د غازی آباد ولسوالۍ د حاجي آباد اوسیدونکی دی. دی او یو شمیر نور کسان یوه میاشت وړاندې له خپل کلي اسدآباد ته راغلي، خو د لارې بندېدو سره همدلته بند پاتې دي او بیرته کورونو ته نشي تللی. وایي
غازی آباد ناړۍ برګي مثال او کامدېش لاره د عامو خلکو پر مخ تړل شوې ده. متاسفانه د غازی آباد د نشګام بازار ترڅنګ د ناړۍ برګي مثال او کامدېش په بازارونو کې هیڅ ډول خوراکي توکي اوړه وړي هیڅ نه لیدل کېږي او خلک د زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. د دولت نه مو غوښتنه دا ده چې د دغې لارې غم وخوري ترڅو ولس د دغه کړاوونو نه ووځي او په عادي ډول خپل ژوند ته دوام ورکړي.
یو شمېر کسان بیا له افغان ځواکونو هم ګیله کوي چې د شال شنګر په نوم پوسته کې په خپلو پښو تلونکو کسانو ته د خوراکي موادو او درملو د انتقال اجازه نه ورکوي. دوی له حکومت او وسلوالو طالبانو غواړي چې خلکو ته د ستونزو پیدا کولو پر ځای دې لاره پرانیزي او ولسونو ته دې د ژوند اسانتیاوې برابرې کړي. حکومتي مسؤلین بیا دا خبره نه مني چې ګنې سرتیروی ولس ته ستونزې پیدا کړي. د دوی په خبره چې د لارې د خلاصون لپاره یې عملیات پیل کړي او په نږدې وخت کې به یا د لاره له ماینونو او نورو موانعو پاکه او د ترافیکو پر مخ پرانیزي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
نو دمنګه زړور سربازان او امنیتی مسؤلین هم په ساحه کې دي او عملیات شروع کړي دي چې د دې عملیاتو په درجه کې دښمن ته ضربات هم رسیدلی دي. چونلته دوی ماینونه میښې دي په لاره کې، نو موږ تر اوسه پورې تقریبا دولس ماینه خونسا کړي دي او زموږ د تعطیر ټیمونه او امنیتی مسؤلین چې دي په تدریجي شکل باندې مخې ته ځي تر څو ملکي خلکو ته پکې تلفات ونه رسیږي او د لاره د عام ولس په وړاندې خلاصه کړي.
په یاد لاره د کونړ غازی آباد او ناړۍ ولسوالۍ سربیره د نورستان د کامدېش او برګي مټال اوسیدونکي هم تګ راتګ کوي چې د لارې تړل کېدو سره نه یوازې دا چې د خلکو تګ راتګ بند شوی، بلکې په دغو ولسوالیو کې د خوراکي او نورو اړینو توکو کمی هم رامنځته شوی.
آزادی رادیو د خپل تلیفون لاره واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
او په ارزګان کې له جګړو راخوا د ارزګان په مرکز ترین کوټ کې د خیرو کاري سیمه کې د یو ښاري ماستر پلان د تطبیق چارې روانې دي. خو د دې سیمې اوسیدونکي وایي چې خپل کورونه یې د دغه ماستر پلان له امله له لاسه ورکړي. د تطبیق له امله ډیری اوسیدونکي چې خپل کورونه یې له لاسه ورکړي له چارواکو د سرپناه غوښتنه کوي. نور په دې رپورټ کې
دا ماستر پلان د ترینکوټ شار د تر ټولو په زیات نفوذ لرونکي او ګڼمیشتې سیمه خیرو کاریز کې پلی کیږي چې پکښې سړکونه، د استوګنې سیمې، سوداګریزي، تعلیمي، تفریحي، ورزشي او د ژوند نورې اسانتیاوې شاملې دي. د دې ماستر پلان چارې اوس په ترینکوټ شار کې له تېرې څه باندې یوې میاشتې راهیسې عملاً روانې دي. د ارزګان ولایت یو شمیر خلک که څه هم د دغه ماستر پلان د تطبیق څخه خوشحاله دي، خو وایي دولت باید هغه بېوزله خلکو ته بیرته د سرپناه کورونه ورکړي کوم چې د یاد ماستر پلان له امله د تل لپاره د خپلو کورونو څخه بې برخې سوي دي. د خیرو کاریز یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیمه کې د یاد ماستر پلان د تطبیق له امله چې تر اوسه پورې نیمایي هم نه دي تطبیق سوي، زیات شمیر کورنۍ بې سرپناه سوي او تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تېروي. دا نوشت کلن محمد الادیش د ماستر پلان د تطبیق لامل دواروغ جوړ کورونه تخریب سوي او اوس تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تېروي. دی وایي یاد کورونه یې د لاس په تړاکو جوړ کړي او څه باندې دولس لک افغانۍ مصرف یې پر هر یو کور کړي دي. محمد الله چې په خاورو سپېره، په خولو لوند او ډېر ستړي ښکاري، ازادي راډیو ته وویل
اخشه وته لز مسرای نو خدای ته سی وینې شنو دلې یاره په دې کورو باندې تقریبا 2400 لک روپیه موږ پر کور باندې مصرف کړی ته دې خاطر زموږ ته ډیر توانونه رسیدلې 2000 مونږ ما بنځ تللې نو موږ دونه واس توانم نه لرو چې بیا اقتصاد مو ډیر زی په دې چې بیا خپل کورونه جوړ کړو نو په دې اړه باندې موږ د دولت څخه دا غوښتنه ده چې موږ سره همکاري وکړو کومک را سره وکړو خونې را ته جوړ کړو دا اوس موږ پلان پر بیان باندې ژوند کوو سره مو دا چې ته خپل ویني ولاله سره ما بین څه وتلې
محمد الله ادعا کوي چې دغه په دې ماستر پلان کې ځینې سړکونه کاږه شوي او د زورواکو له کورونو چپ شوي دي په دغه سیمه کې که څه هم تر اوسه پورې دغه کسانو شمېر دقیق معلوم نه دی کوم چې کورونه یې د ماستر پلان د تطبیق له امله له منځه تللي خو د سیمې خلکو ازادي راډیو ته وویل چې دغلته اوس د نیمایي خلکو کورونه له منځه تللي او هغوی زیات شمېر اوس په خیمو کې شپې او ورځې تېروي.
راځه راځه راځه
دا بیا درې شپېته کلنه امان الله دی چې د اروزګان ولایت د چوري ولسوالۍ اوسېدونکي او د جګړو له امله د خپلو سیمو څخه بې ځایه سوي دي او تازه یې د خیرو کاریز په سیمه کې کور پیرلی خو هغه د ماستر پلان د تطبیق له امله نیمایي کورې تخریب سوي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې یاد کورې د خپلو دوو جلسو زامنو د اکرامیې په پیسو رانیولې دي.
کورې راته ونننوي په دغه څلور لکه روپۍ ما دا سری رانیولې د شهیدانو روپۍ مې پرو کړې وې چې ماښام ډوډۍ ولاکه لرم وطن مې ورور هغه د طالبانو دا صدق کړی دی چې خپل وطن ته تلی نه شم دلته راغلی وم یې روزانه مې کول شی مې کول ما چې شی پیدا کړي هغه یې پر داره کم کړو اوس یې پته ده کده بارېدو ته ستاسو چې ځو
په دې سیمه کې زیات شمېر هغه کسان میشت وه چې اقتصادي وضعیت یې ضعیف و او هره کورنۍ ځان ته دردونکې کیسه لري. اویا کلم کریم الله بیا د دې سیمې یو بل اوسېدونکی دی چې زامن نه لري او نه هم پیسې او خپل کور یې د خپلو لوڼو په لاسونو جوړ کړی خو د ماستر پلان د تطبیق له امله یې اوس ټول کور له منځه ځي. د ترینکوټ ښاروال نعمت الله وایي یاد ماستر پلان تر دا مهاله 50% بشپړ شوی خو وایي تر دا مهاله داسې څوک نشته چې کورونه یې په مکمل ډول له منځه وړل شوي وي. نوموړي وایي دوی پلان لري چې د یو شمېر هغه کورنۍ سره چې کورونه یې زیات تخریب شوي وي د خیریه موسساتو په مرسته مرسته وکړي
او د هغو خلکو چې کورونه ورته خساره رسېدلې ده تقریبا د 400 کورنیو سره کومک ترسره شوی دی او د مقامی ولایت دولت او ښاروالۍ ټول فوکس پر همدې سیمه دی چې دې سیمه خلکو همدا قرباني ورکړل د دې سره کومک او همکاري وکړي.
بختیار هغه خبرې هم رد کړي چې ګڼي دلته دې د کوم چا طرف نیولې وي. ترینکوټ ښار چې د افغانستان د نورو ولایتونو په پرتله ډیر کم کار په فکر کې تر سترګو کیږي لا هم زیات شمېر سیمې بې ماستر پلان پاتې دي. د خلکو او مدني فعالینو وړاندیز دولت ته دا دی چې باید دغه ډول ماستر پلانونه پر وخت تطبیق کړي څو خلکو ته کم مالي زیانونه ورسیږي.
او اوس هم د کابل چاپی خبرونو ته کتنه کوو.
ملي ارمان ورځپاڼې په خپله نننۍ ګڼه کې لیکلي چې غني ولې په دې وروستیو کې د ډیورنډ کرښې سره علاقه پیدا کړې او په خپلو ویناوو کې په یو ډول نه یو ډول یې نوم اخلي. لیکوال لیکلي چې د خوست هوایي ډګر په پرانیست غونډه کې ښاغلي غني په طالبانو غږ وکړ چې د ډیورنډ کرښې سره د مخالفت وکړي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي په داسې حال کې چې له تیرو 5 کلونو راهیسې په ډیورنډ کرښې د اغزن تار د تیرېدو چاره پیل شوې او آن تر دې چې نږدې بشپړه شي خو افغان جمهور رئیس یو ځل هم په دې اړه څونه ویل ولې اوس دې موضوع ته پام شو. لیکوال پوښتنه کړې افغان جمهور رئیس په دې پوهیږي چې طالبان د کرښې له هغې غاړې افغانستان ته راځي او پاکستان یې کلک ملاتړی دی خو بیا هم له طالبانو داسې غوښتنه کوي. د دې پوښتنې تر شا څه شی دي؟ د لیکوال په باور اوس چې د جمهوریت څوکۍ په خطر کې ده جمهور رئیس هم د داسې څرګندونو لپاره وخت پرېږدي. د سرمقالې لیکوال په پای کې وړاندیز کړی په داسې حال کې چې په افغانستان کې جګړه تر بل هر وخت زیاته شوې په دې حساسو شرایطو کې باید ټول سیاسون د یووالي لپاره کار وکړي نه د ځانځانۍ لپاره. هیواد ورځپاڼې په خپله نننۍ ګڼه کې لیکلي چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو د لړۍ له پیله د طالبانو بریدونو زور اخیستی آن تر دې چې افغانانو ته پکې پراخ زیانونه هم اوښتي دي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي که جګړه همداسې دوام وکړي افغانستان به سخت وځپل شي او د دې جګړې د درېدو لپاره څو موده مخکې ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې هم دا اندېښنه وښوده او پر طالبانو یې د سملاسي د سولې غږ وکړ خو طالبانو نه د افغانانو غوښتنې منلې او نه هم د نړیوالې ټولنې. لیکوال لیکي طالبانو د اسلام کلاو تورغوندی بندرونه چې له اقتصادي نظر مهم دي نیولې چې د بازارونو نرخونه ورسره هم لوړ شوي دي. د لیکوال په باور د شمیرو له مخې افغانستان د کال 2 میلیارد ډالر عاید لري چې لویه برخه د اسلام کلا بندر له ګمرکي تعرفو ترلاسه کیږي، خو اوس به دا عواید د افغانستان خزانې ته رانشي. د سرمقالې لیکوال په پای کې وړاندیز کړی چې د جګړې ښکېلې خواوې د خلکو اقتصادي خراب حالت ته په کتو سره د رواني کشالۍ لپاره یو د حل لار راوباسي. او اصلاح ورځپاڼې په خپله نننۍ ګڼه کې لیکلي چې طالبانو په تېر یوه میاشت کې د ډېرو ولسوالیو ترڅنګ د هېواد یو شمېر مهم اقتصادي بندرونه هم نیولي دي. د سرمقالې لیکوال لیکلي طالبانو تر اوسه اسلام کلا، شرخان او تورغوندی بندرونه نیولي دي چې د لیکوال په باور که دا بندرونه بېرته ترلاسه نه شي په نږدې راتلونکي کې به د نن افغانستان کې روانه جګړه اقتصادي اړخ خپل کړي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي چې که طالبان په دې بندرونو خپله ولکه کلکه کړي پرته له شکه دوی کولی شي ځینې نورې مهمې سیمې هم ونیسي. لیکوال په پای کې اندېښنه څرګنده کړې که دغه بندرونه ژر تر ژره د طالبانو له لاسه ونه وځي د وخت په تېرېدو سره به دوی د اقتصادي له پلوه هم پیاوړي شي.
په همدې سره د خبرونې